ډیر برخه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړي شوی او همدارنګه د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام ته چې د ولایت په ولایت پروګرام کې به د اونۍ د زابل ولایت په ستونزو او هلته د چارواکو په څرګندونو باندې خبرې وشي. خو په سر کې خبرونه هم لرو، پام وکړئ د افغانستان کورنیو او نړیوالو خبرونو ته چې محمد قاسم سولم علي دروري.
زما سلامونه ومنئ او د حمد مهم خبرونو سرټکی. ناټو پرونو ویل چې درې سرتیري په افغانستان کې په جلا جلا پیښو کې وژل شوي دي. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په پاکستان کې د اسلامي بنسټپالو پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې. او په ایران کې د دوو بندي امریکایانو مدافع وکیل وایي ماکلین به ممکن تر راتلونکي سه شنبې پورې له زندانه آزاد نه شي. بشپړ خبرونه. ناټو پرونو ویل درې سرتیری په افغانستان کې په جلا جلا پیښو کې وژل شوی او د دې هیواد په جنوب کې د نشي موادو د تولید پر لوی لابراتوار د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې تر لسو زیات وسلوال وژل شوی دي. ناټو په یو بیان کې ویل یو سرتیری د شنبې په ورځ د وسلوال په حمله کې او دوه نور پرون په بمی چاودنه کې وژل شوی. ناټو یوازې دومره ویلي چې درې واړه سرتیری په جنوب کې وژل شوی او نور په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. په دغه وژن سره په روانه میاشت کې په افغانستان کې بهرنۍ سرتیرو ته د تلفاتو شمیر 43 ته ورسید. په دې سره د روان کال رئیس د وژل سوو بهرنۍ سرتیرو شمیر 439 ته رسیږي. ناټو دغه راز ویلي چې افغان او نړیوالو ځواکونو د شنبې په ورځ د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د هیروینو د تولید پر یوې فابریکې عملیات ترسره کړل چې تر لسو زیات وسلوالې پکښې ووژل او فابریکه یې هم ویجاړه کړه. ناټو د په تیرو 5 کلونو کې په افغانستان کې د هیروینو د تولید تر ټولو لوی لابراتوار بللی چې د دوی په وینا له ګټې د دولت وسلوالو مخالفانو د خپلو حملو د تمویل لپاره کار اخیست. بهرني خبرونه به تر یو لنډې دمې وروسته درته وړاندې سي. امریکایي چارواکي وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلینټن له خپلې پاکستاني سیالې هینا رباني کار سره په پاکستان کې د اسلامي بنسټپالو پر ضد پر مبارزې خبرې کړې دي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په درشل کې په خپل کې لیدلې دي. امریکایي چارواکي وایي هیلاري کلینټن خپلې پاکستاني سیالې ته ویلي چې پاکستان باید له امریکا سره د حقاني شبکې په ځپلو کې مرسته وکړي. ګومان کېږي چې تېره اونۍ په کابل کې د امریکا پر سفارت او د ناټو پر مرکز برید کې د حقاني شبکې لاس درلود. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کار منلی چې د حقاني شبکې د امریکا او پاکستان دواړو لپاره ګواښ دی. د یو بل خبر لمخې ملګر ملتونو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره دې 350 میلیونه ډالر مرسته وکړي. دې سیلابونو په لکاو کورونه وران کړي او په میلیونها هکتاره کرنیز ځمکه یې له منځه وړي. د ملګر ملتونو د بشري مرستو د څانګې ویاندې همیرا محبوب وویل چې دا پیسې به د سند او بلوچستان په سیلاب ځپلو ایالتونو کې پر 5.4 میلیونه کسانو په راتلونکو شپږو میاشتو کې وویشل سي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې کابو د سند یالت ټولې برخې او د بلوچستان 15 سیمې له دې سیلابونو متاثره شوي او تر اوسه 342 تن مړه او 600 تنه هم ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو وایي چې په سند کې د سیلاب 615 زره کورونه ویجاړ کړي او 1.8 میلیونه کسان یې هم بې کوره کړي. تیر کال هم سیلابونو په پاکستان کې شاوخوا 40 میلیونه کسان متاثره کړي وو. د هغه دوو امریکایانو چې ایران ته د غیر قانوني ننوتو او جاسوسۍ په تور پاتو کلونو بند محکوم سوي مدافع وکیل وایي ماکلین به ممکن تر راتلونکي سه شنبې پورې له زندانه آزاد نه سي. مسعود شفیع وویل د شنبایر او جوش فتال د آزادېدو پر سند د مسؤول قاضي د لاسلیک غوښتنه کړې، خو دغه قاضي اوس په رخصتي دی او سه شنبې به بیرته په خپل کار پیل وکړي. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد تېره اونۍ له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکې کې ویلي وو چې دغه دوه امریکایي اتباع به ډېر ژر له زندانه آزاد سي. خو د ایران سخت دریز قضایي نظام د احمدی نژاد دغه ژمنه تر پوښتنې لاندې راوستې او ویلې دي چې قضا د دغه امریکایانو د خوشي کېدو بشپړ صلاحیت لري. په تهران کې د عراق سفیر ناظم دباغ چې هیواد یې د دغه امریکایانو د ازادېدو په مسله کې منځګړیتوب کړی، پرون د ورځې په پیل کې وویل چې مخکې له دې چې احمدی نژاد د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ سي، شاید دغه امریکایان آزاد سي. هغه په تهران کې رویټرز ته وویل:
انتظار دارم انشاءالله در یک دو روز آینده من پیش بینی میکنم بعدی سفری آقای احمدی نژاد
دی وای که خدای کول پیوه یا دو روز که به مخکې له دې چې احمدی نژاد نیویارک ته ولاړ سي دوی له زندانه آزاد سي. 28 کلن بایر او 29 کلن فتال تیره میاشت د ایران خاورې ته د غیر قانوني ننوتو او د جاسوسۍ په تور په 2 کلونو بند محکوم سول. دوی په 2009 کال کې د عراق او ایران په پوله د غره ختلو په وخت د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوي دي. په نیپال او د هند په شمالي برخه کې د رختار په کچه 6.9 درجې زلزلې لږ تر لږه 11 کسان وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. د نیپال پولیسو په دې هیواد کې د 5 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې 3 تنه په کټمانډو کې د بریتانیا په سفارت کې د یوه دیوال د نړېدو له امله مړه سول. هندي چارواکو وویل لږ تر لږه 6 تنه په سکیم او بهار ایالتونو کې وژل سوي دي. دغه زلزلې شمال ختیځ غرنۍ سکیم ایالت ولرزاوه چې ورپسې سیمه د زلزلې 2 نور تکانونو ولرسوله. په سکیم ایالت کې د ټلیفون مزي غوڅ سوي. په مرکز ګانګټوک کې چې 5000 کسان پکښې اوسي برېښنا قطع سوې ده او د راپورونو له مخې 1 شمېر ودانۍ نړېدلې او 2 لویې لارې خرابې سوې دي. د دغه زلزلې تکانونه په بوتان، بنګلادیش او د هند په پایتخت نوې ډیلي کې هم احساس سوي دي. راپورونه وایي چې پرون د یمن په پایتخت سنا کې د ولسمشر علي عبدالله صالح پر ضد پراخې مظاهرې کې لږ تر لږه 6 کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ووژل سول. په دغه مظاهره کې چې ویل کېږي په 13 میاشتو کې د سالی پر ضد یو تر ټولو لوی مظاهره وه، لسګونه مظاهرچیان ژوبل دي. سالی چې له 1.5 کالو زیاتې د یمن واګې په لاس کې دی، په 13 جون میاشت کې پر ده د خونړي برید په نتیجه کې ټپي سو او په سعودي عربستان کې تر درملنې وروسته بیرته هیواد ته ستون سو. سالی له کورنۍ او نړیوال فشارونو سره سره له دې ډډه کړې چې قدرت پرېږدي. له 2 میاشتو راهیسې چې د هغه په وړاندې مظاهرې پیل سوي، په دغه بېوزله عربي هیواد کې ورځني کارونه ټکني سوي دي. د لیبیا د لرې سوي مشر وفادارو ځواکونو پرون د بنولید شاخوا ځنګلي سیمو باندې نوې حملې پیل کړې. راپورونه وایي چې د قذافي ضد ځواکونو باندې چې د بنولید شاخوا یې مورچلې نیولې، په پرلهپسې توګه د راکټونو او ماشینګنو بریدونه کېدل. د قذافي ضد ځواکونه د هغه د پلویانو په بل شر د قذافي په پلرني ټاټوبي سرت کې ورو پرمختګ کوي. د لیبیا د ملي انتقالي شورا د پوز ویاند احمد عمر بانی وویل دی تمه کوي چې په سرت او بنولید کې قذافي ته وفادار ځواکونه به په 2 ورځو کې مات سي. په عین حال کې د لیبیا د موقت ادارې مشرتبه وویل د نوې کابینې اعلان ځنډیدلی دی. او وروستۍ خبر هم دا چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد د هغې روسي هیئت سره په لیدنه کې چې غواړي د دولت ضد مظاهره کوونکو د ځپلو په پای ته رسولو کې د سوریې له حکومت سره مرسته وکړي، د سوریې په وړاندې د مسکو میانرو دریځ وستایه. دولتي اژانس سنا راپور ورکوي چې ولسمشر بشار الاسد دا څرګندونې د روسي هیئت سره د لیدنې پر مهال کړي. روسیه د سوریې له رژیم څخه د مظاهره کوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي سره سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د مارچ له نیمایي چې په سوریه کې د حکومت په وړاندې مظاهرې پیل سوې، شاوخوا 2600 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا تر دې دمه خبرونه شیشه به ولري.
خبرونه مولا ازادي راډيو څخه واوریدل. د دې خبرونې لکه مخکې مو چې ویل ډیره برخه ولایت په ولایت پروګرام ته چې د زابل ولایت په اړه خبرې کیږي ځانګړې شوې، همدارنګ د ورکو ځانو د لټې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې د غسوري پټنام لرو وابوري چې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو عمومي قومندان پر جرمني ځواکونو د بمی چاودنو د زیاتوالي خبر ورکړي. په امریکا په کابل کې د امریکا د سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ترمنز د 2.8 میلیون ډالر پر ارزښت یو تړون لاسلیک شوی دی. او یو شمېر افغانان وایي چې د تیرې سې شنبې د ورځې د جګړې له ډګره ژوندیو خپرونو د دوی پر کوچنیانو ناوړه اغېزې کړې دي. په افغانستان کې د جرمني ځواکونو عمومي قومندان پر جرمني ځواکونو د بمی چاودنو د زیاتوالي خبر ورکړی، خو وایي پر ځواکونو د وسلوالو مخالفانو لخوا د حملو نور ډولونه کم شوي. د نوموړي د څرګندونو تفصیل د نوریاس نوري په چمتو کړي رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د جرمني ځواکونو عمومي قمندان وایي وروستي ارقام ښیي چې په دې هیواد کې پر ډیره جرمني ځواکونو په بمی چاودنو کې بېساری زیاتوالی راغلی، خو پر دوی د سپکو وسلو او توغندیو بریدونه یوه اندازه کم شوي دي. جنرال مارکوس اکنیپ وویل د بمی چاودنو حملې په روان کال کې په سلو کې 150 زیاتې شوي دي. هغه دا خبره له افغانستان نه د جرمني د دفاع د وزیر توماس د مایزیری د کتنې په مهال وکړه. کنیپ وویل پر جرمني ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د حملو نور ډولونه له 15% کم شوي دي. د جرمني دفاع وزیر توماس د مایزیر د یکشنبه سهار د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته ورسید. د سفر هدف له افغانستان څخه د جرمني ځواکونو د تدریجي وتلو د تیاریو څېړل خلل شوې دي. جرمني غواړي د روان کال په پای کې د خپلو ځواکونو ایستل پیل کړي، خو د شمیر په باب څه نه دی ویل شوي. ټاکل شوی له افغانستان څخه د جرمني پوځیانو وتل د 2014 میلادي کال تر پایه پورې بشپړ شي. د جرمني شاوخوا 15,000 عسکر د شمال په آرامو سیمو کې دیره دي. دغه هیواد په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر له مخې تر امریکا او برېټانیا وروسته دریم هیواد دی. په افغانستان کې د جرمني د ځواکونو قمندان دغه راز وویل، په مجموع کې د جرمني ځواکونو امنیت د تیر کال په نسبت ډېر ښه شوی دی، او په دې هیواد کې له ناامنیو سره په تړاو په سلو کې درې پیښې په شمال کې چیرې چې جرمني ځواکونه میشتې شوي دي. هغه وویل د جرمني ځواکونو په وړاندې لوی چلنج په سړک کې ښخ شوي چاودیدونکي وسیلې دي، خو په هر صورت هغه وویل ځواکونه یې اوس د تیر کال په نسبت ډېر دغه بمونه پیدا کوي او شنډوي. ښاغلی کنیپ وویل اوس موږ په دې توانېدلی یو چې په سلو کې 60 چاودیدونکي وسیلې پیدا او شنډې کړو، حال دا چې تیر کال دغه شمېره په سلو کې 40 وه. له 2002 میلادي کال راهیسې چې جرمني په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پیل کړی، 350 جرمني عسکر په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. وطن جرمني عسکر یوازې په روان میلادي کال کې وژل شوي دي.
تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري. په کابل کې د امریکا سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د 218 میلیون ډالرو پر ارزښت یو تړون لاسلیک شو. په هغه غونډه کې چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه، د امریکا د سفارت یو تن استازي وویل چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نشه یي موادو د له منځه وړلو لپاره ځانګړې لارې لټوي. د دې تړون په اړه نور جزئیات له کابله د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د عدلی او قضایی سیستم د قانون د حاکمیت د پیاوړتیا او له مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې د مرستې په موخه د امریکا د سفارت چارواکو د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره د 218 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاوید لودین چې د یکشنبې په ورځ د دغه تړون د لاسلیک کولو په مهال خبریالانو ته خبرې کولې، دا تړون د افغانستان لپاره ګټور وباله.
دغه تړون د امریکا د متحده ایالاتو لخوا له افغانستان سره یو مرسته ده چې په داسې مهم او حساس وخت کې د افغانستان او د افغانستان د خلکو لپاره ډیر اهمیت لري. د دې تړون موخه د جزالو حقوقو او له مخدرات توکو سره د مبارزې د پروګرامونو ملاتړ دی. لکه څنګه مو چې وویل، دغه تړون له 2006 کال را په دې خوا دوام لري او دا د نن مو یو ځل بیا تمدید کړ.
د جاوید لودین په وینا دغه تړون د لومړي ځل لپاره په 2006 کال کې لاسلیک شوی و چې نن یو ځل بیا د دواړو خواوو ترمنځ وغځېده. همداراز د امریکا د سفارت چارواکو ویل چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. د امریکا د سفارت استازی هانس کلیم وایي په افغانستان کې د مخدره توکو د قاچاق ډېرېدل د دې لامل ګرځي څو موږ په افغانستان کې له مخدره توکو سره د مبارزې هڅې ډېرې کړو. هانس کلیم وایي نړیواله ټولنه هڅه کوي څو په افغانستان کې د مخدره توکو د له منځه وړلو لپاره ځانګړې د حل لارې پیدا کړي.
موږ یو ځل بیا ژمنه کوو او خپلو همکاریو ته دوام ورکوو. زموږ یو شمېر همکاران به د بهرنیو چارو له وزارت سره مرسته وکړي څو یو شمېر پروګرامونو ته پراختیا ورکړي او د همدې پروګرامونو د لګښتونو لاره روښانه کړي. موږ باید بزګرانو ته موقع برابر کړو څو هغوی خشخاش ونه کړي او ځینې نور شیان لکه غنم او نوره ترکاری وکړي.
دا تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې د افغانستان په عدلی او قضایي سیستم له دې عمله چې د تورن کسانو دوسیو ته پر وخت او لازمه رسیدګي نه کوي انتقادونه کیږي. ویل کیږي چې دا مهال د افغانستان په څارنوالۍ او محاکمو کې سلګونه داسې دوسیې شته چې له کلونو راهیسې پرې کار نه دی شوی.
اوس هم سالم احمد صالح ته وګدو چې د لویدیز رسپانو ته یې کتنه کړې.
د لندن چاپ سنډي ټلیګراف رسپانې خپلې یوې لیکنې ته دغه سرلیک ورکړی. د حقنی تروریستي شبکه د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي ګومان کېده چې حقانی شبکه به د سولې د لومړنیو خبرو ملاتړ نه کوي چې په جرمني او قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ وسوي. خو د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی له رویټرز اژانس سره له نامعلوم ځای څخه په خپل وروستي ټلیفوني مرکه کې په څرګنده د سولې په برخه کې د کوټې د شورا د هڅو ملاتړ کړی دی. رسپانه لیکي ډیپلوماټانو اندیښنه درلوده چې شاید د کوټې د شورا چې مشري ملا محمد عمر کوي او حقانی شبکې ترمنځ چې له پاکستان او القاعده شبکې سره اړیکې لري اختلافات موجود وي، یا هم شاید د کوټې شورا د طالبانو استازیتوب نه کړی سي. رسپانه د سراج الدین حقانی له قوله لیکي چې وایي د دولت ډیر مهمو چارواکو له مقاومت څخه د لاسته اخیستو په صورت کې ورته پیشنهاد کړی و. خدای وایي موږ دا پیشنهاد ونه مانه، ځکه د دغو هڅو هدف د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو پیدا کول و. هغه ویلي موږ په افغانستان کې هر هغه حل لار منو چې زموږ د شورا استازي پکې ګډون ولري. سنډي ټلیګراف رسپانه زیاتوي سراج الدین حقانی د امریکایي چارواکو هغه ادارات کړي چې ویلي وو دی له قبایلي سیمو څخه په استفادې په افغانستان کې پر ډیره افغان او بهرنی ځواکونو حمله کوي. هغه ویلي اوس هغه ورځې تیرې سوي چې موږ به د غرونو په سمڅو کې پټو، اوس په افغانستان کې دننه ځانونه ډیر خوندي احساسوو. استخباراتي تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د حقانی دا خبرې د هغو تبلیغاتو یوه برخه ده چې هڅه کوي پر اسلام آباد فشارونه کم کړي. امریکا د حقانی شبکې ته د اسلام آباد د ستراتیژیک ملګري په سترګه ګوري. د امریکا له لوري د پاکستان پر حکومت سخت فشار دی چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په وړاندې اقدامات وکړي. اسلام آباد په وار وار د غوښتنه رد کړې او ویلي که پر حقانی شبکې حمله وسی قومي مشران به یې مرستې ته ورودانګي او په اصطلاح د دې شبکې په جهاد کې به برخه واخلي. تحلیل کوونکو له زیاتې مودې هڅه کوله د کوټې د شورا او د امریکا د استازو ترمنځ د سولې د لومړنیو خبرو په باب د حقانی شبکې دریز معلوم کړي. دوی ګمان کاوه چې د کوټې د شورا او حقانی شبکې ترمنځ به سخت اختلافات موجود وي. خو د سراج الدین حقانی وروستي خبرې که څه هم خلکو ته لږه هیله ورکوي، خو یو شی په ډاګه کوي چې د کوټې د شورا مهم غړي سره متحد او منظم دي او که کوم توافق وسي د سولې په ټینګښت کې به مرسته وکړي.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړه دوستانو، مخکې له دې نه چې ولایت په ولایت پروګرام درته وړاندې کوو، ورپسې د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام واورې یو وروستی رپورټ هم لرو. یو شمېر افغانان وایي د تیرې سې شنبې د ورځې د جګړې له ډګره ژوندیو خپرونو د دوی پر کوچنیانو او د کورنۍ په نورو غړو ناوړه اغېزې کړې. د ارواپوهنې ډاکټران وایي د تلویزیونونو لخوا د جګړې له ډګره د ژوندیو خپرونو کول پر کوچنیانو، ښځو او ځوانانو بېلابېلې اغېزې کوي او ډول ډول ناروغیو سره مخ کوي. نور حال له کابله د معصوم میوند په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغان ځواکونو او وسلوال مخالفینو ترمنځ د جګړې له میدانه د تصویر رسنیو د ژوندیو خپرونو سیالي په خورا چټکۍ روانه ده. ګڼ شمېر افغانان د جګړې له میدانه د ژوندیو خپرونو څخه شکایت کوي. د تېرې سې شنبې په ورځ بیا هم ځینو تصویر رسنیو د افغان ځواکونو او وسلوال مخالفینو ترمنځ په کابل کې د جګړې مخامخ خپرونې وکړې. د نورو ولایتونو تر څنګ د کابل ښار ځینو اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وروسته کوچنیان ناروغه سوي، بېرېږي او ښوونځیو ته له تګ انکار کوي. ریجم سر می درد کوي. د جګړې پورت می صدما ولیده، زه ناروغ شوم. اغیزې زما ژوسته پر کوچنیانو ضرور لري. دا حالت چې مینه کنر بیا شې زیوا غزا ور باندې کوي.
د سې ترسانځ یک بود دغه گوشت
دا وای ډیر وحشی شی به وکل چې می غوښ پر سړک ولیدې ناروغ شوم. اوس ډاکټر ته راغلم، پر کوچنیانو می بد اغیز کړي، مجور می ناروغه ده. اوس می ډاکټر ته راوستلې ده، ډوډۍ نه خورم. د ارواپوهنې ډاکټران وای د جګړې لمنځه د زړه خوړونکو شی بوجوند تصویر نه پرول د کوچنیانو امیدوار شوزو او نورو کسانو پر روحیاتو باندې اغیزې لري. د دوی لړلې ډاکټر عزیز الدین همت ازادي راډیو ته وویل رسنۍ د خبرونو او تصویرونو د خبرولو ترڅنګ باید خپلې ټولنې د خلکو روحیاتو او ژوند ته هم پام وکړي. د جنگي او خنړیو شی بولیدل د انسان پر روحیاتو څه اغیز لري.
تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د شکلن جنگ په نتیجه کې اکثر د افغانستان خلک پر رواني مشکلاتو او پر رواني امراض باندې مبتلا شوي دي او خصوصا پر رواني تروما باندې. هغه ورته چې دغه جنگ مستقیما نه خو د تلویزیون کې او غل تاسو مړي خو د جنگي خو د امبولانس خو د وینه خلکو خصوصا د اطفالو چې دي دنه، نو د اکثر اطفال په رواني تروما یا په ضربي رواني باندې مبتلا کیږي. کدا ته د وینې شي د پټي زیبانه تبدیلې تر اخر د عمر پورې د سره دا دغه د مریضي موجوده او تداوی ډیره مشکله ده.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي تصویر رسنیو په کاله مخکې د اطلاعات او کلتور وزارت سره د وټرن لمخې ژمنه کړې و چې نور به د جنگي عملیاتو ژوندۍ تصویر نه خبروي. د کورنی چارو وزارت بیان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل د تصویر رسنیو لخوا د ژوندۍ خبرونه کول له هغو پولیسو ژوند له خطر سره مخ کوي چې په چکړه کې ولاړ دي. هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي موږ یې باید د مسؤلیت احساس وکړو او په پام سره کار وکړو. امنیتي ځواکونه په کال مخکې په دې باور سو چې مخامخ پرونی کولای سي عملیات له خنډ سره مخ کې. رسنیو ژمنه کړې و چې بیا داسې نه کیږي. زما هیله داده چې پر هغه ژمنه ودرېږي کولای سي د جګړې له منځه له 15 څخه تر 30 دقیقو پورې خپرونې وکړي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د جنگ له ډګره د ژوندیو خپرونه کول باید د افغانستان ملي ګټې له خطر سره مخ نه کړي. د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رهین وایي
اطلاع رسانی وظیفه شماست، اما وقتی که مسئولین امنیتی به شما هدایت
کوي اطلاع رسول ستاسو دنده ده، خو کله چې امنیتي ځواکونه تاسو ته لارښوونه کوي هغوی ملي ګټې غواړي، نو تاسو یې باید په پام کې ونیسئ او اطاعت یې وکړئ. تاسو هم خپل دنده د اطلاع د ترلاسه کولو لپاره ترسره کړئ، خو که چیرې تاسو هغه صحنه چې د امنیتي ځواکونو د کار په مخ وړلو کې خنډ رامنځته کوي خپروي، په دې صورت کې هغوی حقدار دي.
د دې ټول خبرو ترڅنګ پر کابل ښار د وسلوال مخالفینو د ډلیزو حمله وروسته د افغان دولت وسلوال مخالفینو ادعاوې وکړې چې د تصویر رسنیو څخه یې ګټه اخیستې او افغان ځواکونو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره.
درنو اوریدونکو، نن مو زه عصمت څاروان د ولایت په ولایت په دې پروګرام کې هرکلی کوم. نن د زابل ولایت نوبت دی. د زابل والی ښاغلی محمد اشرف ناصری مو میلمه دی. دوی به ستاسو اوریدونکو په تیره بیا د زابل اوسیدونکو د ستونزو، غوښتنو، وړاندیزونو او نظرونو په باب نظر څرګند کړي. زابل د غزنی، پکتیکا، کندهار او روزګان ولایتونو ترمنځ پروت دی او له پاکستان سره هم پوله لري. مرکز یې کلات دی. ارغنداب، اټغر، دایچوپان، کاکړ، میزانه، نوبهار، شاجوی، شملزی، شینکی ولسوالی دي. د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې د ارقامو پر اساس د زابل نفوس څه باندې 2,00,000 اټکل شوی، خو د زابل د چارواکو په وینا د دغه ولایت نفوس تر 2,00,000 اوړي. له همدې خاطره د زابل اوسیدونکي شکایت لري چې د دوی ولایت ته کمه بودیجه په پام کې نیول کیږي. خو په دې کې شک نشته چې زابل د افغانستان یو وروسته پاتې او خوار ولایت دی. خو دا چې د دې وروسته پاتې والی د جبرانولو لپاره اوس څه کارونه شوي، پروګرام به په همدې موضوع پیل کړو. تر هر څه مخکې د زابل والی ښاغلی محمد اشرف ناصری تاسو ته هرکلی وایم. کېدای شي لومړی په دې برخه کې ووایاست چې په زابل کې په تیرو څو کلونو کې کوم کارونه شوي دي؟ کوم
کلات له پخوا څخه ډېر وروسته پاتې ولایت دی. د دې ولایت په سلو کې تقریبا 50 او 60 زیاتې په بزګرۍ او مالدارۍ باندې مشغول دي. د دې خلکو عمده عایدات هم د زراعت او مالدارۍ له لارې نه لاسته راځي. ولی متاسفانه په دې وروستیو څو کلونو کې د وچکالۍ له امله د دې ولایت کروندې او زراعت ته ډېره زیات ضرر رسېدلی ده. د تقریبا زه ویلی شم چې په تیر کال کې په سلو کې تقریبا 15% په حاصلاتو کې کمی راغلی و. او له بلې خوا نه د زراعتي یا د کرهنې د اوبو د نشتوالي له کبله دهقانان هم له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. سره له دې چې موږ په دې ولایت کې سیندونه لرو، ولې دغه سیندونه موقتي دي چې مهم سیندونه د شملزیو، شینکی، ترنک او جلدک او د ارغنداب سیندونه دي. یوازې د ارغنداب سیند د کال په اوږدو کې په 12 میاشتو کې اوبه لري او متباقي نور سیندونه یې موسمي سیندونه دي چې یوازې د 70 میاشتې پورې پکې یو څه اندازې اوبه موجودې وي. راځم دې ته چې په تیرو کلونو کې واقعیا د په دې 10 کلنه دوره کې په ټولو ولایتو کې زیات کار شوی ده. په زابل کې هم تر یو څه اندازې کارونه شوي دي، ولی بیا هم د دې خلکو د هغه ستونزو په مقابل کې چې دوی لري یا درلودلی دغه کارونه دومره زیات موثر زه نه بولم. سره له دې چې په دغه تیرو 2 کلونو کې زه باید ووایم چې زما د ادارې له ټولو نه زیات اولویت چې ده دی معرف برخه و دی خوانې او روزنې برخه و دی خوانې او روزنې په برخه کې موږ دا هڅه وکړه چې لومړی خوندې دی انجونو دی هلکانو په مخ پرانیزو چې په متاسفانه په دې برخه کې موږ لاسته راوړنې دومره زیاتې دي یادونې وړ نه وي ولې سږ کال موږ وتوانېدلو چې یو زیات شمېر ښوونځي پرانیزو. په تېر کال کې د ښوونځیو شمېره یوازې 30 ښوونځي په ټول زابل کې د 210 ښوونځیو له جملې څخه یوازې 30 ښوونځي پرانیستي وو او دغه نور ښوونځي د مخالفینو د تهدید له امله د هلکانو او د نجونو په مخ تړل شوي وو. په سږ کال کې د دغو ښوونځیو شمېر تقریبا 3 او ښوونځیو ته ورسېدلو چې د تېر کال په پرتله د شاګردانو پر مخ باندې د ښوونې او روزنې په برخه کې دغه یو غټه لاسته راوړنه وه چې موږ وتوانېدلو چې په مختلفو ولسوالیو کې نوي ښوونځي پرانیزو. تېر کال کې یعنې په 1409 کال کې د هلکانو او د نجونو شمېر چې هغوی تعلیم ته لاسرسی لرلو یوازې 9000 کسانو ته رسېدلو ولې په سږ کال کې دغه شمېر تقریبا 15000 کسانو ته رسېږي چې 15000 تقریبا 15000 تنه یوازې نجونې دي چې سبق ته لاسرسی لري.
تاسو مخکې وویل چې کارونه شوي دي په تیرو څو کلونو کې په زابل کې، خو لیکن کارونه تاسو ډېر موثر نه بولئ، ولې موثر نه بولئ؟
زه دا درته وایم چې دېرش کلنې جګړې د زابل ولایت خورا زیات ځپلی دی، ځکه دغه ولایت پخوا هم یو سرحدي ولایت و او په تیرو جنګونو کې مجاهدینو دلته ډېر زیات جنګونه کول او د دې ولایت تقریبا ټولې مادي او معنوي شتمنۍ له خاورو سره خاورې شوي وې. ښوونځي وران شوي وو، سړکونه وران شوي وو او په همدې ډول سره ملکی دولتي ودانۍ ټولې ورانې شوې وې. سره دې چې په دې وروستیو کلونو کې دغه ټولې ودانۍ بېرته رغول شوې دي، ولې لا تر اوسه هم زه درته ویلی شم چې په سلو کې تقریبا یعنې په سلو کې یوازې 25 ښوونځي ودانۍ لري او متبقي نورې ودانۍ نه لري. په تېرو دوو کلونو کې موږ یوازې توانېدلی یو چې 22 ښوونځیو ودانۍ بیا ورغوو او د هلکانو انجونو دپاره یو مناسب ماحول رامنځته کړو او زیاتره ښوونځي لا اوس هم چې د ودانۍ نه لري. په ولسوالیو کې تقریبا د لسو ولسوالیو نه یوازې 6 ولسوالۍ چې د تعمیرونه لري او متبقي تعمیرونه نه لري او په کرایي کورونو کې هلته ولسوالۍ موږ ایجاد کړي دي او خلکو ته خدمات عرضه کوي او په همدې ډول سره ټول سړکونه وران شوي وو چې الحمدلله په دغه لس کلنه دوره کې هغه عمده لوی لارې ورغول شوې چې په هغه کې د کابل قندهار لوی لار هم و چې زابل څخه تیریږي. په تیر دو کلونو کې موږ وتوانېدلو چې د کلات شینکۍ او د کلات او میزان ترمنځ تقریبا 110 کیلومتره سړک په پاخه او اساسي ډول سره جوړ کړو او د کلات په ښار په دننه کې مو هم تقریبا 6 کیلومتره سړکونه رغونې دي او 6 کیلومتره پیاده روانه پاخه کړي دي چې دا په خپل باندې یو ډیر یعنی تقریبا اوس هم د کلات د مرکز او د ولسوالۍ ترمنځ سړکونه په 80% لا اوس هم خام دي.
والی صاحب مهرباني وکړئ، فرید الله صاحب ته څه وایست؟
زه درته یو شی وایم چې امنیتي مشکلات خو په ټول افغانستان کې شته، ولې الحمدلله موږ په زابل ولایت کې د تیرو شپږو میاشتو کې د لویې لارې په اوږدو کې هېڅ داسې مشکلات نه درو چې کوم واقعات رامنځته شوي وي. یوازې دښمن یا مخالفین کولای شي چې په ځینو ساحو کې ماینونه کیږي او تاسو ته پته ده چې مخالفین یوازې محلي خلک تهدیدوي، د تهدید له لارې نه همیشه کوشش کوي چې د خلکو او د دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړي. ولی الحمدلله موږ په ټولو ولسوالیو کې په امنیتي ساحه کې دومره ډېرې زیاتې ستونزې نه لرو. یوازې ستونزې دا دي چې دښمن خپل صلاحیت له لاسه ورکړی ده چې مخامخ جګړه له امنیتي ځواکونو سره وکړي. یوازې دوی د عوامو خلکو په تیرو تقریبا شپږو میاشتو کې دوی تقریبا 3 کسان مشران په شینکۍ کې په شهادت ورسول او همداسې په شاجو کې د دې لپاره چې د خلکو ته باندې وحشت واچوي، خلکو کې په زړونو کې یره او ترس پیدا کړي. نو همدغه وجه ده چې خلک کله ناکله د امنیت له دغه نه سر ټکوي. ولې زه ویلی شم چې موږ په ټولو ساحو کې امنیت ډېر ښه ده، د نورو ولایتونو تقریبا یعنی زابل په نسبي توګه باندې آرام دي. ولې موږ دا نه شو ویلی چې موږ په زابل کې داسې امنیت راوړی چې ستونزې نه لرو. بل راه به زموږ دې ورور وویل چې په زابل کې مکتبونه بند
شي
په زابل کې شاجوی کې سکه لازم څوار لسکو چې ولې په تیر کال کې زموږ 15 خوندې موجود وو
او غواړم د ناصری صاحب څخه وپوښتم چې عموما د په زابل باندې چې څوک ځي په لویه لاره باندې مخکې مې واورېدونکو امنیت ډېر خراب دی.
ستاسو مرسیال څه موده مخکې په ژوه خبري اژانس ته ویلي وو چې مرکزي حکومت زابل ته کمه سهمیه ورکوي ځکه چې دوی د زابل نفوس کم اټکل کړی دی. حال دا ده چې د زابل نفوس تر هغه څه زیات دی چې مرکزي حکومت اټکل کړی دی.
څاروان صاحب دا خو په ټول افغانستان کې د ایسایي یا د سرشمیرنې مسله خو یو غټ مشکل ده. دا یوازې د زابل مسله نه ده، دا یو واقعیت ده چې زابل ته ټول خدمات چې عرضه کېږي د 2,000 نفرو په اساس باندې چې هغه د ملګرو ملتونو د یو ایسایه پخوانی ایسایه ده د هغې په بنیاد باندې ټول سهولتونه آماده کېږي. حال دا چې د زابل د ولایت نفوس په اټکلي توګه باندې 3,000 زیات ده. یو خدغه مشکل ده چې خدمات د نفوس په تناسب باندې واقعا ډېر کم دي. له بلې خوا نه یو غټ عمده مشکل دا ده چې په زابل کې غټه ستونزه دا ده چې مونږ د پرسونل د ملکي خدماتو د پرسونل نشتوالی یو ډېره غټه ستونزه ده چې په زابل کې خپل بشري منابع ډېرې کمی دي او نور هغه کسان چې له نورو ولایتونو راځي هغوی ته دا ډېره سخته ده چې په دغو کمو معاشونو باندې په یو بل ولایت کې وظیفه ترسره کړي، ځکه هغه کوم معاشونه چې دوی اخلي نو هغه د دوی یوازې د هغه کوټې یا د مصارف هم نه تکافو کوي. نو په دې اساس باندې یو غټ مشکل په زابل کې دا ده چې مونږ له سره لدې چې په دې برخه کې مدیر هڅې وکړلې چې له بهر نه پرسونل یا بشري منابع جذب کړو، ولې په دې برخه کې لا اوس هم غټه ستونزه دا ده چې په سلو کې 15 بسونه زموږ تر اوسه هم خالي دي او یوازې تقریبا 15 بسونه زموږ د بسونه چې دي دغه ډک دي. او له بلې خوا نه ما تاسو ته وویل چې د مسلکي معلمانو نشتوالی یو بله غټه ستونزه ده، مسلکی استادان نشته او حتی رسمي استادان موږ ډېر کم لرو، زیاتره استادان مقرردادي استادان دي او یو د معرفت په برخه کې لغټو ستونزو نه د مسلکي استادانو نشتوالی ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ساتل سمیرا خوښ استادل کې بعد دینی مدرسې خلاص کې موږ پاکستان د زور وخت.
الو سروان.
وعلیکم السلام.
هغه د ساجن حکومت والي ته ویل چې په زابل ولایت کې نسی امنیت راغلی دی نه؟
بله.
نو زه خبر کوم چې دلال شار په سپین غبرګ کې هم نه بس
سلام وروره هټه کې مونږ نه خني زپد دي ټول خلکو له خوانه چې خدای په خاطر تعلیم وکړي نه په ویزا موږ د ټول ستوند مور ده دوه مو محترم دی ولی څه ته یو پښتنات مو ولی څه تبل څه پیس کولو نه وکړه لکه وړه وړه بندونه څه سوال ته پیه کې دا پیر تی ډیر دا چې کورو استاد ته یو لږ کار وکړه خو باندې څه پیس کړی په تاریخ کې د ستانو مو لیکل شي.
سلامات او سه ډیر زیات مننه. ولی څه بندونه خبره وشو مخې تاسو ویل چې په زابل کې څو سندونه شته خو هغه اکثره دی اکثره وبې موقتی وي، کچیرته ذخیره ورته جوړې شي نو د ولدو وبو به همیشه استفاده کیږي.
سروان صاحب زه به ووایم چې مونږ خپل 15 ستراتیژیک پلان هم مرکزي دولت ته وړاندې کړی دی او هر کلنی پلان د ټولو د هر کال دپاره هم مونږ انکشافي او پرمختیایي پلانونه لرو. ولې دا چې ما درته وویل چې د 10 جګړې دغه ټولې ناخوالې په 10 کې هېڅکله ممکنه نه ده چې په ټولو برخو کې د سړی لاسته راوړنې ولري. یو زموږ له پیشنهادونو نه همیشه دا وی چې باید په زابل کې د کرهنې د اوبو د لګولو په برخه کې باید موږ د اوبو د زیرمه کولو بندونه ولرو او په دې حق باندې ما څو ځله خپل پیشنهادونه له مرکزي دولت سره شریک کړي دي. ولې دا چې په افغانستان کې نه یوازې په زابل کې د اوبو ستونزه موجوده ده بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې تاسو پوهیږئ چې اوس په 400 ولایتونو کې وچکالي موجوده ده او د دغې وچکالۍ یوازنی عامل دا ده چې د اوبو نشتوالی د خلکو ژوند تهدیدوي. حتی د
والي صاحب خبره داسې ده چې په ځینو ځایونو کې د اوبو امکانات هم نشته، په زابل کې څو سیندونه تیرې شي، یعنی امکان شته خو منتها یو څه کار غواړي، یو څه ذخیرې جوړول غواړي. که ذخیرې جوړې شي دا مشکل به نه وي.
زموږ په انکشافي پلانونو کې دغه بندونه ټول شامل دي او موږ په دې برخه باندې د مرکزي دولت سره کار کوو. امیدوار یم چې په دې برخه کې به په ډېرو لنډو وختونو کې د ځینو بندونو د ابتدایي مطالعات یا سرویس به شروع شي، لکه د تاجر آباد د بند سرویس انکار انشاءالله په لنډو وختو کې شروع کیږي.
د وچکالۍ له لاسه یو شمېر د زابل یو شمېر اوسېدونکي تللي ول نورو سیمو ته، په تېره بیا پاکستان ته. آیا هغه خلک بیرته خپلو سیمو ته راګرځېدلي دي او که نه لا هم بهر اوسي؟
په سږ کال کې دي وچکالۍ تاثیرات تیر کال په تناسب باندې نسبتاً کم دي، ولې بیا هم ما تاسو ویلي چې یو له غټو مشکلاتو نه په زابل ولایت کې د زراعت یا د کرهڼې د اوبو نشتوالی ده، چې په زیاترو سیمو کې بزګران خپل باغونو دپاره عمیق ساګان یا ژور ساګان کندلي دي چې په هغو له لارې نه هغوی ته اوبه تهیه کوي، چې هغه په خپل ذات کې د میوو قیمت ډېر لوړوي که نه. په دې اساس باندې نو یو له عمده مشکلاتو د زابل د خلکو د کرهڼې د اوبو نشتوالی ده، چې واقعا بعضې خلک دې ته مجبوریږي چې هغه چې وس نه لري، هغه څوک چې پیسې نه لري چې هغه عمیق ساګان وکندي، سره دې چې دغه عمیق ساګان د سطحي اوبو باندې هم ناوړه اغېزې لري او په زیاتره سیمو کې د اوبو قلت رامنځته کوي، ولې بیا هم چون دوی مجبور دي چې د خپل ژوند د بقا دپاره باید دغه کارونه ترسره کړي. په هر صورت په زابل کې تقریبا یعنی د وچکالۍ تاثیرات شته، ولې هغه خلک بېرته یو څه راغلي یو څه لا تر اوسه پورې هم نه دي راستنه شوي، ځکه تر اوسه هم لا د وچکالۍ اثرات په زابل کې موجود دي.
بله صاحب، یو اوریدونکی وویل چې دینی مدرسې په زابل کې خلاصې کوي چې خلک مجبوري شي نه چې پاکستان ته لاړ شي.
سروان صاحب، موږ په دې برخه کې ډېرې زیاتې هدې ځلې کړي دي. زه په هر میاشت کې تقریبا دوه درې ولسوالیو ته سفرونه لرم او په هر وخت کې مې خلکو ته دعوت ورکړی دی چې راسي ښوونځي مو پرانیزي او د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې له دولت سره کومک وکړي. موږ د هرې ولسوالۍ په سطح باندې په رسمي توګه باندې په تشکیل کې یوه دیني مدرسه لرو، ولې متاسفانه موږ په کلات ښار کې یو دارالعلوم لرو چې په هغه دارالعلوم کې هم اوس د طالب العلمانو شمېر له 120 نه د 200 کسانو څخه نه زیاتېږي، لیلیا او دغه د نهاري. هدف مې دا ده چې د دینی مدرسو ایجاد زموږ دپاره هېڅ مشکل نهشته، ولې زما خواهش دا ده چې دینی علما او د زابل ګران اوسېدونکي او ګران خلک له موږ سره په دې برخه کې کومک وکړي. موږ حاضر یو چې دوی ته په ټولو ولسوالیو کې یوه یوه دینی مدرسه پرانیزو.
په زابل ولایت کې یو وخت یو بساو نه و چې عسکر راشي، نه کوم مسلمانان زیري یا دکانداران یا ریډي والا یا مسلمانان زیري
طالبان
والی صاحب مهرباني وکړئ دا مخکنی اوریدونکو چې ویل چې وایي یو ځای چې چاودنه وشي بیا عسکر ورځي عام خلک ځوروي، په دې برخه کې څه ورته وایست؟
زه فکر کوم چې دا په زابل کې خو تر اوسه پورې ما داسې هیڅ وی اطلاع نه پیدا کړې، ولې په هره نقطه کې چې واقع رامنځته کېږي په هغه وخت کې بیا پولیس هغه شاوخوا منطقې حتماً تصفیه کوي او د هغې منطقو پلټنه کوي چې چېرته دښمن، ځکه چې هره نقطه کې واقع رامنځته شي بیا امنیتي ځواکونه دې ته مجبوریږي چې هغه په هغه ساحه تصفیه کړي او هغه ساحې کې په دښمن پسې لټه وکړي. نو په همدې اساس باندې کله نا کله داسې واقعات پېښېږي. زه د دې نه دغه نه کوم چې کله نا کله به ملکي خلکو ته ځورېدلي وي، ولې موږ کوشش کړی ده چې په ټولو وختونو کې د ملکي خلکو له ځورولې نه ډډه وکړو، او همیشه زما توصیه او زما هدایت دا وي چې ملکي خلکو ته باید هېڅ نه ضرر ونه رسېږي. که تاسو ته زه باید یو مثال درکړم چې تر اوسه پورې موږ ډېر زیات عملیاتونه ترسره کړي دي، ولې په زابل کې هېڅ نوه ملکي تلفات موږ نه لرو. نو همدغه علت ده چې موږ کوشش کوو چې ملکي خلک باید ونه ځورول شي، ملکي خلکو ته باید هېڅکله مشکلات پیدا نه شي، او کوشش وکړو چې یوازې د دښمن ته متوجه اوسي.
بله، ډېره مننه. والي صاحب، تاسو تر دې مخکې د بادغیس والي وی، د بادغیس هم یو وروسته پاته ولایت بلل کیږي، د بادغیس او زابل څنګه سره مقایسه کوي؟ په کوم کې ډېر کار شوی دی؟
په بادغیس کې یو مشکل موږ ډېر کم درلودلو چې هغه د پرسونل موجودیت و، که نه پرسونل هلته ډېر زیات و، هلته د تعلیم کچه لوړه ده. په زابل کې د تعلیم کچه ډېره ټیټه ده. بل مسله دا ده چې زابل له پاکستان سره سرحد لري، له پاکستان سره پوله لري. نو په همدې اساس باندې د زابل کې ډېر کار ته ضرورت ده، ډېر خصوصا په امنیتي برخه کې زیات تهدیدونه موجود دي، او په بادغیس کې دا تهدیدونه نسبتا کم وو.
البته مخکنی اوریدونکو چې وویل چې وایي د لارې پولیس خلک ځوروي او له ملي اردو څخه یې خوښي څرګنده کړه، وایي ویلي چې ملي اردو بیا دا کار نه کوي. تاسو ویل چې خلک دې تاسو ته مراجعه وکړي، دا به ورته ډېره زیاته مشکله وي. زه فکر کوم چې همدغه پروګرامونه هم یوه وسیله ده چې تاسو کله د خلکو له شکایتونو خبر شئ، بیا تحقیق وکړئ په دې برخه کې چې آیا واقعا هم پولیس خلک ځوروي په لارو کې چې څوک پوستې لري.
د لوی لارې په اوږدو کې زموږ ټولې امنیتي پوستې د اردو له خوا څخه د اردو پوستې دي، یوازې یو دوه پوستې د ښار په نږدې ساحه کې مونږ د پولیسو امنیتي پوستې لرو چې تر اوسه پورې ماته تر اوسه داسې یو څه شکایت نه دی رارسېدلی. ولې له دې نه وروسته دا چې دا ورور د دې په برخه کې شکایت وکړل، حتماً دې کار ته موږ توجه کوو او د دې په اصلاح کې به مونږ انشاءالله جدي فکر کوو.
د زابل لپاره په آینده کې څه پلانونه لري، څه پروګرامونه لري، په کومو پروژو فکر کوئ چې په راتلونکو څو کلونو کې به کار وشي؟
مونږ د زابل لپاره یو امنیتي پلان جوړوي، دا 5 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی دی چې په هغه کې تقریبا 315 پروژې مونږ پیشنهاد کړي دي. دغه ستراتیژیک پلان چې دی په ډېر اساسي او بنیادي توګه په دې باندې کار شوی دی او تقریبا د هرې ولسوالۍ نه مو نمایندګان راغوښتي دي. د هرې ولسوالۍ په کچه مو مطالعات ترسره کړي دي، په هغې کې تقریبا ټولې بنیادي پروژې شاملې دي. ما ته تاسو وخت رانه کړلو په سږ کال کې مونږ اوس په دا اوس حال کې مونږ 120 وړې او لویې پروژې لرو چې په دې کې د ماری په برخه کې، د ښوونځیو په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، د سړکونو د جوړولو په برخه کې او په دولتي تعمیراتو او تاسیساتو د جوړولو په برخه کې مختلفې پروژې موږ لرو. په همدې ډول باندې په همدې اوس حالت کې تقریبا په تېر کال کې 4 جماعتونه بیا رغول شوي دي او څلور نور جماعتونو ته بس تعمیراتي کارونه شروع دي چې یو بشپړ شوی ده او د نورو کارونه په سلو کې 50% تکمیل شوي دي. او په همدې ډول سره مونږ د اوبو د لګولو کارونه مو شروع کړي دي، مختلفې پروژې لرو. تقریبا 125 پروژې اوس عملاً په کار باندې شروع شوی ده او د دې کال تر اخره به دا پروژې تکمیلېږي. نو ټول کارونه باید د 5 کلن ستراتیژیک پلان په بنیاد باندې مخته ځي او په هغه کې ټول اولویتونه د خلکو په نظر کې نیول شوي دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې بیان د تاسې ورک شوي عزیزان لټو. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه څو داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی. د دغو تلیفوني پیغامونو په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات صفحه کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ او په دغو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مو باسي. دا ځکه چې کله د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. د دې په څنګ کې تاسې کولی شئ چې موږ ته لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو، دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ډېر به مو نه ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساس کولای شي چې په دیش میرا مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115. د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو، د پروګرام په پیل کې به تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبر کړو په کومو کې چې ځینو اوردونکو مونږ ته ټلیفون کړی دی او ویلي دی چې د ځینو ورکو شوو کسانو په حق لا معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو په بل پسې واورو. کېدای شي چې د دوو پیغامونو په منځ کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست هم وي.
دلته مرزرسن بو دغه څه خبرې کوم. داوت نمیری د شمال غدی تاجک دی، ترک دی. دلته زموږ سره کار کوي په منډی کې کار شاه سفاسا ولا پردا نمبر دی. دا وای شفر ولک نسا نجیش نو دلته پاته زده چې داوت زموږ سره کار کوي. نشاله ورک دی د شپور کې څو کال دی تاجک دی او د ازبکستان غدی
مرداد نمی گم دو سر خورسوالی دلوگار والا کسیدن کیوں دل تیا سرائی دا چه زان رجب معرفی کئی دچایا بول سوالی دا تقریبا لاس کالا کی چې دلته اوسیږي کده دې خپلوان کده دې کوم متعلقین استا چې دې سره رابطه ټینګ کی پدې شمارا مختزنګ وې 0 او 4 لس 15. والسلام.
السلام علیکم. دریم له کوټه د نګرا ولایت بچپور پاری وکړم. من سر آلتری میں سرد بشیر پر آمد ہے وہ منگ کی علم پہ قابل کی ہوں آلت پوکھنا ہو کہ چرسیا سوانی کی پوچھا پوچھنا دی ہوں کی اور منگ سے بجے ہمارا زنگ ہوئی کہ پروا گیا اتاتیا لس اتاتیا یو
تاسی د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو، ل ازادي رادیو څخه د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ته خوښاست. اوس قلم او کاغذ واخلئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکوشو عزیزان او دوستان لټوي. پیغامونه به په ګډه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه اجی فاروق خبرې کوم د ګریشته ورسوالۍ څخه. د لښکر یو ورک شوی عزیز د فنامه د محمد حسین د اسان کاکا زوی 15 کاله مخکې نظر کړی چې د دوی فعلان اوري یا کوم هغه دوی چې ورسول سره بیا هغه یلان اوري راشي باندې دوی 0 و 9 9 شپږ و شپږ 8 و
روزگان ولایت څخه خبر کوم. ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا پیغام لرم چې زموږ یو کشر دی چې د روزګان ولایت مرکز سرینکوټ څخه او د کاری سرخوم د کاری څخه نه درک شوی دی. کابو شپږ میاشتې وخت کېږي دغه چې د شادي په نامه باندې دغه نفر زوی دی او د یاد خان یې مشر ورور دی، نو د خپله محمود نومیږي، نو هر چا ته که معلومات یې موږ به د ټلیفون شمېره اوس ووایو، پر دغه ټلیفون پر شمېره باندې دې به موږ ته ټلیفون را وکړي. 0 9 1 0 0 6 4 1 4 شمېره یو ځلې بیا تکراروم، 0 9 1 0 0 6 4 1 4. هر څوک چې د ده په هکله معلومات لري یا معلوم وي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي، انشاءالله شیرینی به هم ورکو، قریبان چې سرګردانه دي.
زه جلال الدین ترکی د بادغیس د ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ او د چوشل اوسېدونکی یم، او زما دوه ورونه عبدالستار عبدالرحمن او دوانې د اکا زامن دي عبدالسلام عبدالله. دا 14 کاله کېږي چې په سفر باندې تللي وو، د کوره وتلي وه او تر اوسه معلومات نشته ورک شوه. هر چا ته چې معلومات وي په دغه لمبر زما ته زنګ ووهي. 0 1 0 2 1 2 1 0 0 1 0 2 1 2 1 0 0 5 1 هر چا ته چې معلومات وسو د دغو څلورو کسو 14 افغانۍ شرینی ده. وسلام.
روري جان انتظار دي خو سولایت د میدان ولسوالۍ د کیکی څخه خبرې کوم. زمونږ یو مرګلی دی چې طبیعت نه نیږي، له 3 کاله کېږي چې ورک دی. دغه ایلون که دی په خپله اوري یا دلته په خاکله څوک معلومات لري په دغه لمبر زمونږ ته ټلیفون وکړي. 0 9 2 6 9 3 6 5. وسلام.
زه وارث یم او د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ د ګورهي د کلي څخه خبرې کوم. زما پلار په نامه د تاج محمد چې 3 کاله کېږي چې بېدرکه شوی دی، نو که هر چا ته یې په اړه معلومات وي نو د انساني او اسلامي همدردۍ د مخې د په لاندې شمېرو زنګ ووهي. 0 9 1 0 0 6 4 1 4. شمېره یو ځل بیا تکراروم،
0 9 1 0 0 6 4 1 4.
السلام علیکم، زه شرف خان تل خبرې کوم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه. د ورک شو ځانو پروګرام ته ډېر زیاته مننه کوم له دغه پروګرام څخه چې خدای شکر چې ډېر ګټه مې خلکو ته رسولې ده، او درتي زما ډېر زیات ورونه پیدا شوي دي. زما هم یو ورور چې عظیم خان نومېږي او مانه مومن دی، لچار نومې حکیم خان دی، او تقریبا چې له 15 کاله راپورې خوا لا د کشمیر یو وخت خلکو دا شوي چې په کراچۍ کې یې سفر کارانو سره هلته بندې وو که څنګه چې شمېرې. خو تقریبا چې دغه 15 کاله کېږي چې یادره کړې، نو که یا چې ته دا زما خپله غږ اوري او یا هم د دې په اړه مانه چا ته معلومات وي، نو هیله کوم ورڅخه چې مثلا ته دغه شمېره مانه موږ سره اړیکه ونیسي. 0 9 1 0 0 9 1. شمېره بیا تکراروم، 0 9 1 0 0 9 1.
انا ولي نور د غد وه خبرې کول ما هدا قاضي دي چې عبد الرحمن دې د یو مېس کې څنګه درته خبرې کار ساته معلومات اصلي په دې په سره دې ځان بس معلومات وکړي. چې پر اوسه و دې نه بیا تاسو دې په دې سره دې مستر تماس کوي. ښه سامان
نیو راوي جان دی او مخیر نو کنده ولایت دی. زه وروچی عبد المجید نومېږي، د عبدالختیب زوی دی. 3 کاله کېږي د پېښور په بهانه له خپله کوره وتلی دي. که دی هم دا غږ اوري یا هم په اړه چا ته معلومات وي، د مهربانۍ له مخې دي په دغه شمېرو تماس ورسره ونیسي. د ټلیفون شمېرې دي 0 9 1 0 0 0. سلویش و سلویش تلفون بلش میره در سپر اویا ندیش دونیوی و سوش پر بشت در تلفون شمیره یو زل بیا تکرارم سپر و باش دواری سپر بری اته سلور سپر سلور و باش در تلفون بلش میره در سپر و باش سپر بری نه بیان دوا و دوا شپاس لفلوهی تخمو مننه کنم.
ہلو السلام علیکم زم نازل داری حنیفی در روزگان ولایت چچنان مسوالی و سیلین پیوست کردن در ارمن ولایت نتاجی مسوالی دلوی مندرسنی جمعی که خبر کن نای وقشی در عبدالفتار که نامد جدار اکا زید غفار اکا و رادست مشازاده و سردار نامد او خلیفتا دروس روزگان ولایت چچنان در مسوالی در کشی در پیل و سیدون که دی تقریبا چلکا لکیز خود کورن در اکسروی تر در بارکاتی و معلومات لدی مسجد پتہ قدم پتہ ماتی سے پروت سے پروت سے تو تین دوست نہ سوے تھے اس سے پروت سے ہوئی ہے ہتا سر دن دا اچھا نہ سوے السلام علیکم
بھلے السلام علیکم زائن محمد دکندا دمی وند بنچمل دو عثمان شور سخر خبر کوم تو کش ود بنت لا ہم ورت دی دس لا تا وی ہر چا تک معلومات کی دے مجھے ٹیلیفون پہ ہم دا نمبر زنگ ہوئی ما دے ٹیلیفون نمبر دے سپر آلیا یویش نیوین سلوستا و نه هیا سنبار یوار بیا تکرار و ما سپر و سپر دوا یو نه سپر سلور و نه ها اویا جا زادی را گیرد دا زادی را گیرد چی دنگو کسو عزیزار نتار دا چی پندر شکیدی ستای سخمانه نلخصای فرمان.
ہلو السلام علیکم زہ حکمت اللہ من زائر افغانستان خوش خبر تو خبر کوم زما یو مرګری تقریبا 15 کال کی پاکستان کی زموږ دغه درکه شو دی نوم یې زرګول د شرمحمد زائد د زرمت او سیدون کړي کچری کی دای زموږ आवाज او یو کیا د ملګری زموږ आवाज او نو موږ ته په دې شمه را تماسونی سی سپر وسو شپاګ اتلاس دراویہ 250 سپر وسو شپاګ اتلاس دراویہ 250 او بل شمه را سپر وسو شپاګ اتلاس اتیا 50
تقریباً
نصیب گل د معلم سے جمعہ گل زوی د ننګرهار ولایت درودات ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کیم زما یو رو په نام د احمد گل تقریبا 2 کال کیږي د کابل حال څخه را دره کړي کدا واس خپل احمد گل او ریاض الدین اور برګری او مال دې په دغه شمع را زنګ وهي چې پرواز ویش دوش وی د شپږ سره یو شمع را یې زل بیا تکراروم چې پرواز ویش دوش وی د شپږ سره یو لاس ظاهره کې دا الله ملزي ته خاطر مننه کوم چې دا پروګرام برابر وي او نشر کوي والسلام به احترام.
السلام علیکم ایمان ام محمد عارف دا قرباغ چې درخ لیکلی نغه گیګم دی ما یو ولکه شان ضرور شو دا پدری اته کلمې کې کچا پیدا کړو کښ په ته زرا جایزه ده ما دې تیرې پونچ پیدا ده سپر و پینز شپاگ یو نه و یو بیت سپر و شپاگ پینز یو نه و یو
سزمان از مکی دیارات ولایت خبر کون دان تزمان واف شده پن عمد غلاب سای واف تکال کی ری چورن کتون سده زنگ ولد از سمات پن عمد چگا سر از ماه سر ده شماره مو نو له خپل شماره خپل تلیفون نه روښانه کې تلیفون خاموش دی کدا سره د مزه غوري یا په خپل غلاد مزه غوري ماته په دې شماره زنګ وي سپر اوسو اتنوي تیس شپږ اتیا دراوی شماره بیا تکرار سپر اوسو اتنوي دیرش او شپږ اتیا دراوی.
Thank you.
د تا بهیر که به پیادیم. زه چه قدم به قدم گدم تا یادم اومه.
دا ورکوشو عزیزانو دا لطه پرگرام دا ازادای رادیو دا پرگرام پلوم ریسل دا یک شنبه پورز دا چلور و دا دو شنبه پورز دا تو بجو پخ پرونه که خپریگی. دا دی پرگرام او ری دل مهی روی گندستاسو کم را کزیز بکی پیدا شی.
دا ازادی رادیو گران او ریدون که دا نن وزی دا ورکوشو عزیزانو دا پرگرام وقت هم دوم رو که دا نن وزی پا پرگرام که مو کم رکشو عزیز یا دوست نمی پیدا شوی خیر. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لور نه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.